سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپینن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او شاهین بنیرای هرکلی کوو هیله د روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه به رپورټونه څېړنې او مرکې ولرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه نیمای کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو وړاندې کوو په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه روم به د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولې ده په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستان پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړې ده او د اسلامي دور ډلې یو مشر په شام کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې وجل شوې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولې ده چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعدالله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخې نه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولې ده د پروفیسر سعدالله خان ورور حضرت امین مشالې ډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درخت ولګي
موبائل آن شوائے دا کور طرف نہ دتا رنگی نہ چلی خو اس حکومت نہ دا یار مثال لوکیشن ویئر اباؤٹ چدا مشتا ملی مشی اور مش دے کور والا پریشانی ختم
د پروفیسر سعدالله خان د تختونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره هم کړې دي په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستان پاکستان د منځنۍ آسیا دروازه نشي جوړې ده تیر مخام مشال ډو سره په ځنګړې مرخه کې حضرت عمر زخلوال ځته کړې ده کچري پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته پام کړی وي نو نن به د پاکستان اقتصادي وضع ډېره ښه وه
مونگا پویو پاکستان هم باید پویشی نن باید پا پاکستان که اقتصادی وده یا رشد دا باید دو چند دا غصوی چه وسته که چیره پا افغانستان که امن وی که چیره خی علیکی وز مونتر منزا خی علیکی چه دا خلکو پا منز کشتا مگر دا ادارو پا منز که نشتا دا خلکو غختنا هم پا پاکستان که دا خپل حکومت تام دادا چې داسې پالیسی غوري کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي او په افغانستان کې هم دا چې داسې پالیسی غوري کی چې زمونږ نږدېترین دوستی چې کوموي هغه د پاکستان سره وسی
حضرت عمر زاخل الو ویل هلی لري چې د سیمې د پرمختیا لپاره باید سیاست او تجارت له یو بل بیل بیل وګڼل شي په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 خزي د غیرت په نوم وجل شوې دي دا پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې دغه پیښې ډېرې شوې دي
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده د غیرت په نامه وجنې ته ټول زیات په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې رپورت شوې دي البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای مونږ ته سړي راپورونه نه دی راغلي
بلخوا په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده د خزو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف دغه کمپاین پیل کړی وو د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر ایس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرخې لاندې ژوند تېری پرون په کوټه کې د بی آر ایس پی د سوري لاندې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د غربت په لاملونو خبرې شوې دي په دغه مهال مشالې ډو سره په خبرو کې د مرستندوی ادارې مشر نادر ګل بډیس وویل
په دې کې بلوچستان یو 80% آبادی چې کوم ده غریبان دي تر کومه وخت وجه چې بلوچستان 3,30,000 کیلومتر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده صرف 98,00,000 آبادی ده 9 کسان په یو کیلومتر کې اوسي نو دا دونې سکاکټ پاپولیشن دي چې د تبدوی رسیدنګ کوم دي سوشل سیکټر سرویسز دي یا د لایولیهود کوم سرویسز دي هغه په دوی اصلا ډېر ګران کار دي
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د اروپایي ټولنې د ادارو مشرانو او د مرستندوی ادارو استازو هم ګډون وکړ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بي پیلټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 26مه په روخه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانس کې د شارلی ابدو طنز ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تیونس اصلا فرانسوی دی. د هالند پولیس وایي په روټرډام ښار کې 1.5 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولې دی. پولیسو د تلاشۍ په وخت کې د دغه سړي له کوره یو کلاشنکوب، 4 کارټنه غیر قانوني چاودیدونکي مواد، د داعش سختدریزي ډلې بیرغ، ګڼ موبایل ټلیفونونه او څه باندې $1600 موندلي دي. د هالند څارنوالانو په یو اعلامیه کې ویلي دي په دغه سړي د کوم ترهګر برید د پلانولو شک کېږي. د دغه مشکوک کس د پیژندګلو په اړه لاس نه دی ویل شوی. سپینه مڼه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي. واشنگټن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی دی. سپینه مڼه وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارې ته حکم ورکړی دی چې مخکې تر دې چې د جنورۍ په 6مه د جمهوري ریاست پرېږدي، ده ته دې په دغه اړه راپور ورکړل شي. د اوباما ځایناستي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ شک لري چې روسیې به په دې سایبر بریدونو کې لاس لرلی وي. د دې انتخاباتي مبارزو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هم کړې وه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. نامعلومو کسانو د بنو کمپیوټر ساينس استاد تشتولې او زده کوونکو استادانو احتجاج کړی دی.
نمیږه د ګورنمنت نو جکیم نور سکیورټی ایجنسیز دی هداګه را برپور مداش اپیل کی چې دایدا مداش زر نظر د میډو پروفیسور صاحب بجاب کی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان په افغانستان کې د امنیت راتلو پرته د منځنۍ اسیا له بازاره ګټه نسی پورته کولای.
نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سوي چې وسته کچېره په افغانستان کې امن وي، کچېره خي اړیکې زموږ ترمنځ.
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوندونو جمعیت اسلامي او تریک انصاف ترمنځ د سکولونو پر نصاب اختلافات راپورته شوی. کارپوهای په صوبه کې نصاب سیاسي شکل اختیار کړی دی. دی د پخوا یو مثال ورکوي.
د دوو کرول په صوبه کې شپږ دیش تلویزیونه رااله، چې هغه ماهرین تعلیم د مخ رااله چې کله فاینل ډرافت تیار شو نو د ټول نزیاتي چې په هغه کې سیاسي ګوندونو والے
او په دومنی مای کې ترته 19 پروګرام د رنگونو د نړۍ رنگونه لرو. او سم د خبرونی د پایل رپورت. چارواکي وايي نامعلومه کسانو د جمع پرز د بنو کالج د کمپیوټر ساين استاد پروفیسر سعد الله خان تشتولې دوی زیاتوي وبخشي د تشتول پرزت پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی. تفصیل ته عمر دراز وزیر په رپورت کې.
پولیس وایي د پروفیسر بازیابی یا خلاصون لپاره پولیس او استخباراتي ادارو تحقیقات شروع کړي او تمه کړي چې زر باید اغواکارو د منګولو نه را خلاص کړي. نوموړی د پنج شنبې په ورځ د کالج رخصتي نه پس ماسپښین مهال د ټاون کالج نه خپلو ماشومانو راوړلو لپاره وتلی و چې د نوموړي کورنۍ په وینا د هغې وخت نه د ګاډي سره له درکه شو. پولیس وایي چې سی سی ټی وي کیمرې فوټیج یې اخستی او د کالج نه بهر په نوموړي پروفیسر پسې په موټرسایکل سپاره کسان روان شوي. د پروفیسر سعد الله خان د خلاصون په لړ کې بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو 13 ورځ لاریون وکړ او دولت نه د خپل پروفیسر د بازیاب کولو غوښتنه وکړه. د غوا شوی پروفیسر سعد الله ورور حضرت امین چې بنو پانتون کې د فاینانس څانګې ډیپټی ډایرکټر دی وایي چې دولت ته د پروفیسر د بازیابی لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي او دا قرانه غړی د سختې پریشانی سره مخ شوی.
یونی م بجې پورې د کالج نه اوټ شوی دی او پانا بعد پتا نه لګیږي چې دای و دره شهر ته لای دی. میز د حکومتو د کالج سره نن ټوله ورځ پدا 13 کړه هغه چې کیم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل دی کالج نه واته دی. کنن ها د دوه موبایل ان شوی دی او د کور طرف نه دتا رنګی نه تلی خو اوس مې حکومت نه دا چې یار مثال د لوکیشن وره بوت چې دا مشته ملي مشي او مش د کور ول د پریشانی ختم.
د بنو پوسټ ګریجویټ کالج استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ظاهر شاوای په سره ورځ ډګ بازار کې د پروفیسر اغوا کېدل د حیرانې خبره ده.
بھرپور مداش اپیل کی مداش نظر پروفیسر صاحب اوال خود کمپیوٹر سائنس پروفیسروں دیر کام دی نو دائی دے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ مشال خدای سٹوڈنٹوں نے سبق بن خاص پروزی او بل حقیقت دادای چې لکه سورا کا سٹوڈنٹ سی کا نور پروفیسروں دی اغه خپل زوینا مداش دیر غیر محفوظ و شمرادی.
پروفیسر سعد الله خان د بنو کالج کمپیوٹر سائنس سانګه مشهور او تکړه استاد ګڼل شي چې د زده کوونکو استادانو په وینا د سافټ ویئر په اړه یو څو پوهانو کې دي. نوموړی په اړه لا هم سرګند نه ده چې ولې او چا اغوا کړي. په بنو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې اغوا او د غلا پیښې زیاتې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کلیوالو سیمو کې مرستندوی ادارې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي. په غونډه کې په بلوچستان کې د غربت پر لاملونو خبرې شوي. تفصیل به لایوب ترین واورو.
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه و یو اویا فیصد ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لیرې والی دی. په دې ترڅ کې نور حال د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادرګل بړی چې صدا سي راته بیان کړي.
په دې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادۍ چې کوم ده غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي که د پای شار ضلع وباسي هغه په دې کې شامل دي. تر ګرد غټه وجه چې بلوچستان درې لکه اووه څلوېښت زره کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده صرف اتیا نوي لکه آبادی ده. نولس کسان په یو کیلومیټر کې اوسي. نو دا دونې سکیټرډ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسېدنګ چې کوم دی سوشل سیکټر سروسز دي یا د لایولیهوډ چې کوم سروسز دي هغه تر دوی رسم ډېر ګران کار دي. کم غټ پروجیکټس کی مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونه دی د دې اکونومي ګروث کې یقینا خپل یو کنټریبیوشن شته.
د ویبسټین په جواب کې نادرګل بړی زیاته کړه چې د حکومت او یورپي یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلی دي
او تر څو پورې چې زموږ کوم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسي دا غس پښتنه نو کی چې دا د غریبي وجوهات چې څه او سره کومه غریبي ختمېدای شي تر هغه ټیم پورې غربت ختمېدنګ ډیر مشکل دی. بیا دا کورو شل پنځه پنځه شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونټي ارګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج ارګنایزیشن او د یونین کونسل سطح باندې ایل ایس او او د دې کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کی چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسایل ختمېږي. نو دغه یو کوشش دی زموږ په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین زموږ مرسته کوي.
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د سونې چاندي غاز او نور قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصد پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي منځنۍ آسیا ته د پاکستان د رسیدو لپاره له افغانستان پرته بله لار نسي کېدلای. د په وینا د منځنۍ آسیا له بازاره د ګټه اخیستو یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې ښه تعلقات دي. دا خبرې عمر زخیروال بیګا د مشال ریډیو خبریال غلام او سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. له نوموړي څخه په سر کې د منځنۍ آسیا اقتصادي ارزښت په کتو سره د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو د اهمیت پر اړه پوښتل شوي دي.
پاکستان ځانته مرکزی آسیا دروازه وای. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدای نشي. په دې باید سره پوه شو. مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سوي چې وسته کچېرې په افغانستان کې امن وي، کچېرې خي اړیکې زموږ ترمنځ خي اړیکې چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم دادا چې داسې پالیسی غوري کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي او په افغانستان کې هم دادا چې داسې پالیسی غوره کوي چې زمونږ نزدیکترینه دوستی چې کوم وي هغه د پاکستان سره وسی. اوس نو عملی جامت
پاکستان زیاد وست چین تا دیر دا غور کرده، خاص کر چین پاکستان اقتصادی راهداری شکم دا نو پا آغا حواله سر شکم دا نو دا خواهم امکان که دیشه چی دا که دا ترخم لارا کم دا پا دغه باندې دا د چین اقتصادي راهداري د مرکزي اسیا سره هم دغه شي د سنټرل ایشیا سره هم تړلی شي. نو دغه حوالې سره تاسو څه فکر لرئ یا داسې د چې کوم لوړ پوړو چارواکي هغې سره خبرې اترې کوي په دې پوه دي که نه؟
هغه ګوره زه خپله زما مسلک اقتصاد دی، چین پاکستان ته خپل ځای لري، چین د افغانستان ځای نه شي نیوی. چین مرکزي اسیا ته ارزانتره لاره قطعا جوړېدی نه شي غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چنده د هغې وي چې دې ځای نه مرکزي آسیا ته د افغانستان د لارې مصرفوي. نو اوس د چین نه چې بیا مرکزي آسیا ته رسوي دا به درې چنده څلور چنده پنځه چنده به وي، د افغانستان د لارې به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دوه طرفه رابطو په خاطر دی او دوه طرفه اقتصادي. د چین د لارې نور ملک ته وتلو دغه دا قطن اقتصادي دغه نه لري، منطق نه لري.
د هند سره تاسو په دغه ایریا کوریډور خبره بله ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله، دا ولې لکه مطلب دغې طرف ته تاسو راغی چې یو فضايي لار په ځای د دې چې لکه د پاکستان سره ډېره اوږده دغه د پوله ده، نو دغې دپاره داسې سهر نه جوړېږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی؟
د تجارت دپاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترینه لارې ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ خو مجبور یو چې لار به پیدا کړو، انګور تولیدو یو زه به هند مارکیټ ته رسوم، نو که د پاکستان د لارې نه یو نو هوایي لار به رسوم، د ایران د لارې به رسوم، قیمت به تمامیږي، بل لار به نه پاتې.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال چې د مشال ریډیو له خبریال غلام غف سره مرکه کوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
په کراچی کې د خارکشو کمی سازمان نیشنل ټریډ یونین فیډریشن د جمعې پر ورځ د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو په یاد کې دستوره جوړه کړې وه. پر دې موقع د خارکشو بیلابیلو سازمانونو مشرانو د فیدل کاسترو په ژوند او مبارزه رڼا واچوله او ویل چې باید خارکش د خپلې بقا لپاره یو موټی سي او د محکومو طبقو حقونو لپاره مبارزه وکړي. فیدل کاسترو دوی اونۍ وړاندې د نوي کلونو په عمر کې مړ شوی و. نوموړي په 1995 کال کې په کیوبا کې د باتیستا امریت د وسلوالې مبارزې له لارې له منځه وړی و او بیا خپله تر شاوخوا 50 کلونو پورې پر هغه هیواد د حکومت وکړ. د کراچی محمد عمران رپورټر کوي.
د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خارکشو د قومي سازمان یا نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شان وویل چې د دستوري را جوړولو یوازینی مقصد خارکشو ته د دې خبرې یادونه ده چې د دوی په ټولنه کې هم لوی لوی خلک پیدا شوي چې نن ټوله نړۍ هم د هغوی په فکر د طبقاتي نظام پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي.
په دنیا کې تر کومې پورې د یو انسان د لاسه د بل انسان استحصال شته دی، نو د سوسیالیزم د مارکس او د لینن د دې اتلانو ضرورت به همیشه وي چې کله دا طبقاتي نظام ختم شي نو بیا به انسانیت د خپل فلا د پاره سبله لاره.
د جی ایس این محاذ گن مشر عبدالخالق جنیجو ویل چی فیدل کاسترو د ځوانانو په مرسته په کیوبا کې انقلاب راوست او مونږ ته هم دا پیغام پریښو دی چې کوم زورور خلک دي د هغوی نه د ویرې پر ځای باید د هغوی مقابله وکړی شي او هم داسې خواري کخ یا ښکته طبقه خپل ځان او خپل ژوند بچ کولی شي.
اس کے انقلاب اور جدوجہد کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے
دیوائی دا غد مبارزی او انقلاب چی کم پیغام مونگ تا ملاوی گی ہم دادے چی کم زورور خلق تی دا ہوئی پسترگو کسترگی ملاو کے ور سر مقابلو کے او ہم دا دید لارے تاسو آگوی تا ماتے ور کولے شے نچی دا ہاغ سر ملگری شے یای دا مفاداتو دا سوری لاندے مبارزو کے پاکستان تا ہم دا فیدل کاسترو دا فکر ضرورت تے زکا چنن دا حیواد دا نڑے پا ہاغ دا گتو دا شمیر یو سو حیوادونو کشمار لکی گی چرتا چی دا بیلابیلو شننو ترمخا ظلم جبر لوگا ناروغتی پلو اشمیرہ کے موجود دا
جتنے بھی آتے ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں.
ونڈ دو وینوال ویل چی فیدل کاسترو پا خپل حیوات کی دا سامراجی قوت پر زد او دا خواری کا خود املاتر علامت گنل کی گی او پا پاکستان کے ہم دا داسی او سیاسی سازمان یا گن ضرورت تے تی آغا دا خواری کا خود زنانو او محروم طبقو نمائندگیو کی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې او ټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال دی وکړه تیاره په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا جان څخه پخواره زاره خولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي د پرایمري په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. بلخوا د جمهوري اسلامي مشران وایي تحریک انصاف ورسره په نصاب کې د بدلون په اړه کړې وعده نه ده پوره کړې. په دې اړه شاهین بنیري رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د پرایمري په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. د راپورونو تر مخه حکومت غواړي چې دغه بدلونونه را روان کال عملي کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مخکخ مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی د تحریک انصاف مشرانو ورسره ژمنه کړې وه چې له نصاب بعد اسلام او نظریه پاکستان سره تړلي مواد نه لري کوي، خو دغه ژمنه یې پوره کړې نه ده. نوموړی زیاتوي
موږ سره د تحریک انصاف معاهده لیکلې معاهده موجوده ده او هغه دا وعده کړې وه، خو هغه وعده چې نه پوره کوي نو موږ خو په هغې باندې به احتجاج هم کوو. موږ به دا خبره کوو چې تاسو وعده کړې ده اوس هغه وعدې مطابق تاسو دا کار وکړي او د اسلام مواد د نظر پاکستان مواد چې کوم اوس کلي شوي دي هغه دې بیا په نصاب کې شامل کړي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د تعلیم د چارو پوه او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي هغه د عوامي نشتلګون د واک په موده کې په هغه کمیټه کې غړی وو چې په نصاب کې د بدلون په اړه یې تجویزونه ورکول. نوموړی وایي په صوبه کې د نصاب معاملې یو سیاسي رنگ اخیسته دی.
په اخبار کې اشتهار راخره چاپ شو او هغه کې ولي کلی چې دا ټول سټیک هولډر دي په خیبر پښتونخوا کې، نو دې ټول ته موږ دا دعوت ورکو کچرې څوک په دې نصاب کې تبدیلی د کم مضمون د کم قسم کول غواړي نو هغه خپل تجاویز راولي دي. د دوه کروڑ په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلي اور هغه شپږ دېرش تجویزونه چې د هغه ماهرین تعلیم د مخې راغلل په هغې کې نه استاد شرکت کړی دی، نه طالب علم، نه پلار او نه سیاستدان. عجیبه خبره دا ده چې کله فائنل ډرافت تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغې کې سیاسي ګوندونه والی.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوه کاله مخکې په نصاب کې بدلون راوستل شوی وو او اوس هم په سکولونو کې ماشومانو ته دغه نصاب ښودل کیږي. نوموړی زیاتوي په دغه بدلون کې د جماعت اسلامي تجویزونه شامل کړي وو.
اس قسم له تبدیلی نشته صرف هغه بوکس کې چې کومه غلطي دی هغه تی باسو او دا دی چې هغه خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې ورکی ماته افیشلی اوسه پوری هیڅ ندی ویلې او دا صرف هغه بیانونو هدا پورې ردی راغلی دی.
د تعلیم د سانګي کارپوهان وایي باید د سکولونو د نصاب جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو په ځای د سکولونو د استادانو مشورې په پام کې ونیول شي او یو داسې جامع نصاب جوړ کړل شي چې د نوي دور د غوښتنو سره سره د سیمې د تاریخي، کلتوري، اقتصادي او مذهبي قدرونو غمازي هم وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروه
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هېوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوي، په سیمه کې نوي اتحادونه جوړې شي چې په سیمه کې چې په سمیز حالاتو ډېر ژور اثرات لرلی سي. په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې شوي دي. د دې تر څنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ اشیا هېوادونو سره اړیکې پراخولو هڅې کوي. په سیمه کې د نوي ائتلافونو د پاکستان رول او د دې په ترګریزه جګړه اغېز دا ګولایاس په خپل ریپورت کې چړلې دي.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبی ایشیا کې هم نوي سیمایز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې پخوای اړیکې خې نه وي، اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډېر لوی بدلون راوستل دي او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي.
ظاهر خبره ده چې دې پرمختګ سره روس خفه دی، ځکه غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان له دې نه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخته چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی، خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې له وجې پاکستان ته ستونزې جوړې شوې دي.
کارپوه تلت مسعود ویل چې سیمه ییز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی، بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي، ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي. باید چې دا د یو بنیاد وګورئ چې په دې باندې یو نوی پاکستان، یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا شو شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي، په دې کې افغانستان هم شامل شي، په دې کې نور هېوادونه هم شامل شي. دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي، نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هیوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې ښې کېدی شي د زیاته کړه.
پاکستان د قسمتې نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټولو دغه کې په دې نه پوهېږي چې افغانستان ځای ډایناک شي. دوی صرف په دې پوهېږي چې طالبانو باندې زور واچي چې راشي خبرو ته کېني ځینې بیا به موږ دا وکړو دا به وکړو، دا د حل لاره نه ده. زور باندې که څوک خبرو ته کېني هغه خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخواني سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت تېرېدو سره اهداف بدلېږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي، نو واړه هېوادونه به خپلو ګټو ته ګوري او هغه طاقتونو سره به یو ځای کېږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړیدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه ویل
قوتونه غټ غټ راغلل، نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو. همدغه خبره ده چې دوی بام نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي، دی به بام شاید ځکه چې ځان به بچ کړي، نو نان سټیټ ایکټر اکټیویټي به ډېره زیاته. خو د افغانستان سره خاص کر که زمونږ اړیکې ښې نه شي، نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبان
طالبانو د افغان ګورنمنت او د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نوي خاصوي نو دومره د معاملې ډیره تر کې چنه ده.
قسم کارپوهان وای چې په سیمه کې سیاسي حالات ډیر بدل شوی دي او نوي ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي. خو د دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ده، تر څو چې په سیمه کې هیوادونه اختلافات پر ځای ساتي نو دې سره به ترهګري نوره زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ورې دولسمه بجې سوي دي. شاهین بنیرای به د خبرو نور لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بنو کې چارواکي وایي چې د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخې نه په موټر سایکل سپرو کسانو تښتولی دی. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي دي بیر افغانستانه پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړېدی. نوموړي تیر ماښام د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. په داسې حال کې چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر ایس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرخې لاندې ژوند تېروي. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بی پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی دی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 26 په روخه کې وژل شوی دی. د هالند پولیس وایي په روټرډام ښار کې یو 1.5 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولې دی. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه انټرنیټي بریدونو د تحقیقات حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوې دي.
دا شاهین بنیرای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. داسې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف حویلی سره نږدې شوی فضائي پیښې پلټنو حکم ورکړی دی. بلخوا د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د الوتکې پایلټ په لاک بک کې د فنی خرابۍ نه متعلق لیکلی وو. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ هم د پیښې د پلټنو مطالبه کوي او وایي چې کوم جهاز د اوچت پرواز لپاره جوړ نه دی نو هغه ولې چترال ته لیږلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پیښې د زر تر زره پلټنې مکمل کړی شي او خبر دا وي چې وزیر اعظم نواز شریف د نیټه هم وټاکي چې تر هغې پلټنې مکمل کړی شي او چې څوک هم ذمہوار دي نو هغوی ته دې سخت نه سخته سزا ورکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې شوې اصلاحاتي کمیټې په خپل حتمی رپورت کې په ډاګه ویلي چې د قبایلو اکثریت په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په دې یوه خوله دي، خو یوازې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو مخالفت کړی وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم د قبایلو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو خبره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خو دې لړکې ځینې خبرې باید چې یاد وساتل شي. په کار ده چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک زر تر زره خپل کورونو ته ولېږلی شي. دویمه چې قبایلي زنانه په فاټا اصلاحاتو کې په اعتماد کې واخیستل شي او دا شان د بلدیاتي انتخاباتو ایجنډا دې هم وټاکل شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي د دې سره سره باید چې د اف سی آر په بدلون کې هغه ځای د اولس سره هم مشوره وکړی شي او په دې عمل کې د توندۍ نه کار اخستل نه دي په کار، ځکه چې دا یوه ډیره نازکه مسله ده چې د ټولو قبایلو په خوښه باندې حل شي او راتلونکي کې داسې څه کړکېچ رامنځته نه شي. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فاټا زیات شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، او دا هم حقیقت دی چې په یادو سیمو کې د 13 او 14 کلونو راهسې قبایلي نظام نافذ دی چې له وجې داسې سیمه د ملک د نورو برخو په نسبت شاته پاتې دي. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پښتونخوا کې شاملې دو وروستو په فاټا کې به هم د آئین او قانون حکمرانی شروع شي، ترهګري قاچاق او نورو یو شمیر جرمونو خاتمې لپاره به لاره هواره شي. دینه علاوه ترقیاتی منصوبې، تعلیم، صحت او د ژوند نورو څانګو کې به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. نو د پارلمان د منظورۍ وروستو په کار ده چې دا سفارشات دې عملي کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حکومت د څار نړیوالې ادارې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د نرشزیانو د حکومت ملاتړ په لړ کې د یو قرارداد منظورولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا سی این این ویب پاڼې د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر افغانستان ته د سفر په رڼا کې هلته د 15 کلنی امریکایي مشن راتلونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیرزاد اورو.
د بشری حقوقو د اسار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې د نرخزیانو د رای ورکولو حق باوري کړي. اداره لیکي دا په خیبر پښتونخوا کې د میشتو نرخزیانو ملاتړ په اړه یو مهم پیغام دی. په دغه صوبه کې روان کال د نرخزیانو خلاف د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا قرارداد له مخې نرخزیان د پاکستان یوه محرومه طبقه ده او په کار ده چې دوی په باعزته ډول ژوند کولو ته پرېښودل شي. دا قرارداد په صوبه کې د ټرانس اکشن کې پی په نوم د یو تنظیم د مسلسل غوښتنو له امله مخې ته راغلی چې وایي باید د نرخزیانو خلاف حملو کې زیاتوالي ته په کتو دې مسلې ته توجه ورکړل شي. بلخوا سی این این ویب پاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپه سفر وکړ. ویب پاڼه لیکي د نوموړي دغه دوره په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 15 کلنی مشن د راتلونکي په اړه مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. د اوباما انتظامی اول اراده لرله چې د واک موده ختمې دوه مخکې به له افغانستانه تقریبا ټول امریکایي ځواکونه باسي، خو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب، د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو او د القاعدې د غړو موجودیت له امله بارک اوباما دغه پلان ته څو واره بیا کتنه وکړه او بالاخره یې دغه مسله د نوي ولسمشر خوښې ته پرېښودله. دا نه ده واضحه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د افغانستان په اړه څه تګلاره ولري. د ویب پاڼې په خبره ټرمپ چې د خپلې کاري ډلې لپاره کوم کسان خوښ کړي دي لا هغې ښکاري چې داسې مشورې به ترلاسه کړي چې امریکا دې په افغانستان کې غښتلی رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د جمعې پر ورځ په شام کې د شخړو د رول لپاره یو پریکړلیک ته رای ورکړې ده. په پریکړلیک کې په شام کې بشري مرستو ته د لاسرسي او د حل په ګډون د ټولو سیمو د محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حلب ښار د ختیځو برخو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له هم روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي اټکل کېږي د حلب په ختیځ کې 100,000 وګړي ګیر پاتې دي. سالیه مسالې تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ د سوریې په اړه یو پریکړلیک ته رای ورکړه چې په سوریه کې د شخړو د سمدستي درولو غوښتنه پکې شوې ده. دغه پریکړلیک ته 122 مثبتې او 14 منفي رای ورکړل شوې. د کاناډا په غوښتنه دغه برابر شوی پریکړلیک ته 14 نورو هیوادونو سپینې رای ورکړې. پریکړلیک دغه راز په سوریه کې په ځانګړې توګه د حلب په ختیځ کې بشري مرستو ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. روسیې دغه پریکړلیک ته مخالفه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د سوریې لانجې ته باید د امنیت شورا له لارې پام واړول سي. که څه هم د عمومي اسمبلۍ پریکړلیکونه غیر لازم الاجرا وي، خو په سیاسي لحاظ بې اغېزې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل روسیا د اسد رژیم او د دوی ټول متحدان چې د حلب پر ختیځ بمباري کوي، د دې ترڅنګ په یو ډول نه یو ډول د حلب په ختیځ کې میشت خلک زموږ دا اتاق په ځیر سره څاري. دا رایه اچونه د دې لپاره ده چې ولاړ سي روسیې او اسد ته ووایست چې عامه وژنه پای ته ورسوي. د سوریې په باب دغه پریکړلیک ته په داسې حال کې رایه ورکول کیږي چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان یې د حلب په ختیځ کې د یاغنو تر ولکې لاندې سیمو پر ضد خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. خو تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و دغه عملیات د دې لپاره درول سوي چې ملکیان وکړی سي له دغو سیمو ووزي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویان روپرت کول وایل د جمعې په ورځ په جنیوا کې وویل
We believe there are currently over 100,000 civilians.
موږ ګومان کوو د حلب د ختیځ په هغو سیمو کې چې د اپوزیشن د وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي، 300,000 زیات ملکیان راګیر پاتې وي. ګومان کیږي 10,000 نور کسان توانېدلي چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته پناه یوسي. خوشاغلی کول وایل ویل دا ډیره سخته ده چې معلومه سي د حلب په ختیځ کې دقیقاً څو کسان راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګیلا وروف ویلي چې نن شنبه به د روسی او امریکا پوځي ماهران او ډیپلوماتان په جنیوا کې سره جرګه سي او د حلب وضعیت به وارزوي. دوی ویلي چې هڅه به وکړي له حلب څخه د ملکانو د وتلو لپاره پر یوه موافقه سره سي. د خبری اژانسونو په حواله د سوریې دولتي ځواکونه توانېدلي په وروستیو اونیو کې د حلب د ختیځ 15% برخه له یاغیانو بیرته ونیسي. یاغي وسلولو پر دغو سیمو له 2012 میلادي کال راهیسې ولکه ټینګه کړې وه. د سوریې کورنۍ جګړه چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې تر اوسه په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
سالی محمد سالی او د سلیمان سالی یو بل رپورټ اورو هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا او متحده ایالاتو د پوځي همکاریو د دوام د شمنی هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په کابل کې وویل چې واشنگټن بل افغان کوو خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. افغان پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځي مرستو دوام به په افغانستان کې د ترهګرۍ او سختګرۍ جوړولو د ناکامۍ سبب شي. سالیمان سالی ته بغښتو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي واشنگټن به د خپل استراتیژیک شریک افغانستان د قواو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال بریډ جنرال محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل چې امریکا غواړي په راتلونکو کلونو کې د افغانستان له هوایي ځواک سره هم خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
غواړي چې په افغانستان کې هوایی قوا، انجینري او همدارنګ تیزغرواله، توپچی او استخبارات ټکنالوژي لا پیاوړی شي. او په دا پیاوړی توپ کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې او په منطقه کې خپل حق مسؤلیت ادا کړو، چې وکولای شو تروریزم په افغانستان کې ناکام یو، خپل آیندګان ته زیری ورکړو چې افغانستان د صلح او بهتر ژوند شایدان ووسیږي.
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو کانفرنس کې را څرګند سو. د په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ویل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په خپل بهرنی پالیسي کې د بدلون دروستلو سره له افغانستان خپل پاملرنه کم کړي. خود امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر افغانستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وباله او وی ویل چې له افغان قواو به د واشنگټن ملاتړ دوام پیدا کړي.
The United States presence continued support to Afghan
لا افغان ځواکونو او افغان حکومت سره زموږ له ستراتیژیک شراکت څخه د ملاتړ لپاره به د امریکا حضور ادامه ولري او دا څرګندوي چې نړۍ او امریکا یو خپلواک او خوندي افغانستان ته ژمن ده او وی به. لکه څنګه چې ما په جولای میاشت کې ویلی و، یو وار بیا ټینګار کوم چې موږ د افغانانو ترڅنګ یو چې ځانونه په خطر کې اچولي او ډېرې قرباني ورکړي څو خپل هیواد د تعهد او قوت دغه مرحله ته ورسوي. موږ به ستاسو ترڅنګ یو.
And we'll continue to stand with you.
Reuters agency لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې بهرنی پالیسی په باب لږ جزئیات ورکړي او د افغانستان په باب یې هم زیات څه نه دی ویلي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ترامپ ډلې ویلي چې دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې د ګډې مبارزې پر دوام بحث وکړ. د محل په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري دیره دي چې افغان قواو ته سلام مشورې ورکوي او د سختریزو وسلوولو پر ضد په ځینو عملیاتو کې هم برخه اخلي. د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې څه باندې 2200 امریکایي پوځیان وژل شوي او پر دې جګړې په میلیارډونو ډالر لګول شوي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په نړۍ کې د تیلو پیدا کونکو هیوادونو غونډه په آسټریا کې کیږي. په دې غونډه کې لوی هیوادونه ګډون لري نه لري. د دغو هیوادونو ترمنځ د تیلو پیداوار کې په کمی راوستو اختلافات دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې ګل آیاس به وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو 14 لوی هیوادونو کې تر نمای نه کم هیوادونه د دسمبر په 10 نیټه په غونډه کې برخه اخلي. اوپک هیوادونو اعلان کړی و چې د تیلو پیداوار کې به کمی راولي چې د تیلو قیمتونه کنټرول کړي. بلخو د اوپک نه بهر هیوادونه د تیلو پیداوار کې په کمی راوستلو باندې رضا نه دي او په دې اړه یې ژمنې هم نه دي کړي، خو یوازې روس په سرګند ډول د تیلو په پیداوار کې د کمی راوستلو خبره کړې وه. له اوپک ټولنې نه بهر هیوادونو روس، آذربایجان، قازقستان، عمان او مکسیکو په ویانا کې کیدونکې غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. برازیل او ناروی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. عمان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د تیلو پیداوار کې د کمی راوستو باندې سلا شوي دي. خدای نه د واضح کړي چې په څومره مقدار کې به کمی راولي. قازقستان ویلي دي چې تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې څومره کمی به راولي. بلخوا د اوپک مشر محمد السدا تیره میاشت هیله ښودلی وه چې د تیلو په پیداوار کې به کمی راوستل شي، خو د اوپک سرچینې وایي دا ژمنې به سر ته ونه رسي. په روانه اونۍ کې کیدونکې غونډې مشري به د روس د توانایي وزیر کوي او داسې امکان دی چې دا غونډه به وځنډول شي.
د افغانستان په خوست کې د چرګلو د وسلو د ماشين او نستي چرګانو د فارمونو جوړولو کار پیل شو. د خوست کرنې د سېکټر مسولین وایي چې دا ماشين به هر میاشت 1,05,000 چرګلو د تولید صلاحیت ولري، چې په دې سره به نه یوازې خوست بلکې ګاونډي ولایتونه هم د بهر څخه د چرګلو له واردولو خلاص شي. یا د پروژې په دې وروستیو کې په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام لخوا پیل شوی دی. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
خوست والی حکم خان حبیبی د کونډی د سهارا په سیمه کې چې یاد فارمونه پکې جوړیږي، په دې اړه مشال راډیو ته وویل د چرګوړو د تولید ماشین په هرمیاش کې 1,05,000 چرګوړي تولیدوي او د دې پروژو په پلي کېدو سره به زموږ خلک له بهره د غوښینو چرګانو له واردولو خلاص شي.
د 4,04,000 امریکایي ډالر په ارزښت باندې د هچري یا د کوچنیو چرګوړو د تولید فابریکه ده. د 10,000 نسلي چرګانو د تولید فارم دی سچاره عملاً پیل شوه. د دغه پروژو په تطبیق سره به د نورو هیوادونو نه د غوښینو چرګانو واردېدو له موضوع نه خلاص او ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې به په خپل ځان متکی ووسی. دا به په یو میاشت کې 1,05,000 چرګوړي تولیدي او دغه کوچنی چرګوړي به بیا زمونږ نورو کوچنیو فارمونو ته ورکړي.
خوست والی د دې پروژې د اقتصادي ارزښت په باب وویل چې په خوا چرګوړي له بهره واردېدل چې له یوې خوا یې په لاره کې ضایعات درلودل او بل لوري ته یې بیې هم لوړې وې.
تر دې وړاندې زمون کوچنی چورګوړي د پاکستان نه واردېدل چې په خپل برخه کې مختلف ضایعات او لوړ قیمت لري، ولی د دغه موضوع او د دې فابریکې په ایجاد سره به ان شاء الله دغه ستونزه په خوست کې نه بلکې پاینده کې امیدوار يم چې په نګاون ولایتونو کې هم حل وسی.
په خوست کې د کارډیف موسسه مسولین وایي چې د دې پروژې 50% لګښت شخصي پانګوال او 50% نور لګښت یاده اداره پر غاړه لري. د کرنې او مالداري رئیس سمیع الله نصرت په وینا خوستي پانګوال په ځانګړي ډول د کرنې او مالداري سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري او د حکومت څخه یوازې د زمینو برابرول غواړي.
د خوست کې ډېر سرمایدار خلک الحمدلله شته دي چې دوی غواړي چې خپل ګلاري خوست کې سرمایه‌گذاری وکړي. د دولت نه فقط د دوی لپاره زمينه غواړي چې هغه د کار زمينه ورته ورول کړي، چې دا به ان شاء الله زمونږ په کرنې سکتور کې په وده کې په مثبت رول ولري او د نورو ګاونډیو هیوادونو ولایتونو نه چې کوم چرګوړي دلته راځي هغه ان شاء الله مخه بونیول شي او زمونږ خلک به وتوانېږي چې خپل چرګوړي خپل تولید په خپل ځای کې استعمال کړي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د غوښینو چرګانو 100 فارمونه، د کورنیو چرګانو 200 فارمونه، د هګۍ او چرګانو مجهز مارکیټ، د چرګانو کلینیک 150 شنې خونی او د شاتو د مچیو د 100 فارمونو جوړول په پلان کې دي چې دا مهال د ډېریو فارمونو د جوړولو عملی کارونه روان دي.
د نجیب الله خیر ریپورت موردی هم لدی سره د روانې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده او سم وخت را رسیدلې دي. د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات توریدای سي. د خبرونه کوربه ګلای استي. د خبرونه تاسو مخکې یو ځل اوریدلې ده.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلای جاز کیسینی زوحل سیاري ته د خپل مشن په اخري پړاو کې داخل شوی دی. کیسینی خلای جاز لتیرو دوه سپلون راځي حلقدار سیاري زوحل او د هغه سیاره سپوږمو ګیر چاپیر گردش کوي. اوس به دا خلای جاز په خپله خودکش طریقې سره زحل سیاره سره جنګیږي. دغه خلای جاز به په راتلونکو نهو میاشتو کې د سیاره حلقو سره نږدې تیریږي او زحل سیاره سره به د ټکر وروستو فنا شي. د دغه خلای جاز د میشن ختمېدو تر ټولو لوی وجه د هغه جاز ایندن یا خاشاک ختمېدل دي. ساینسدانان هڅه کوي چې هغه خلای جاز د زحل سیاره کومې سپوږمۍ سره ونه جنګیږي. د دوی په اند کې دي شي په هغه سپوږمو کې د ژوند اثرات موجود وي. په دې میشن کارکوونکي ساینسدانان وایي چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې به کیسینی خلای جاز د زحل سیاره وریځو ته نږدې شي او دا فاصله به 2000 کیلومتره وي. په هغه موقع به کیسینی خلای جاز د خوشنما حلقو او سپوږمو تصویران ځمکې ته ولیږي. کیسینی خلای جاز د امریکا، ناسا، یورپي خلای ادارې او اټلي خلای ادارې په شریکه میشن دی او دا په 1999 کال کې زحل سیاره ته لیږل شوی و. کیسینی خلای جاز د 2004 کال په جولای میاشت کې زحل سیاره ته رسیدلی و. په دې میشن کې کیسینی خلای جاز ډېرې موندنې کړې وې. په دې کې د انسلډیریس سپوږمۍ کې د یو سمندر موندنه شامل وه. د دې ترڅنګ ټایټن سپوږمۍ د ځمکې په شان ده چې په هغه ځای کې سیندونه دي او بارانونه هم کیږي، خو په دې کې فرق دا دی چې په هغه سپوږمۍ د اوبو پر ځای مایا میتین دی. د چین یو ستورمزلی یانګ لی وو چې په 2003 کال کې خلای سفر کړی وو په یوه مرکه کې ویلي چې خلاته د سفر پر مهال یې داسې اوازونه اوریدلی وو چې څوک ورته دروازه ټکوي. د دوی په خبره دا اوازونه نه خو د خلای جاز دننه نه راتلو او نه هم بهر. دوی چې کله بهر وکتل نو هیڅ هم نه. د خلای سفر وروسته هم یانګ لی د هغه اوازونو د وضاحت په لټه کې وو چې په خلا کې یې اوریدلی وو. په خلا کې د اواز د سفر کومه وسیله نه وي، ځکه چې په خلا کې په مکمله توګه د بې اوازه توقعات وي. د اواز سفر لپاره یو وسیله پکار وی لکه هوا، اوبه او یا ټوس ماده. ساینسدانانو ویلي کچری داسې اوازونه راځي دونو دا یو امکان کې دی شي چې کم یو شیز خلای جا سره لګیږي. خو ساینسدانان په دې خبره ټینګار کوي چې داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي. یانګ لی وو د چین لومړی ستورمزلی وو او په هغه هیواد کې د اتل په توګه پیژندل کیږي. په 1978 کال کې په سپوږمۍ د ستورمزلو کوزیدو وروسته هم دغه شان اوازونه ستورمزلو اوریدلی وو، خو په دې اړه یې وضاحت نه ورکړې. د امریکا حکومت تر څو کلونو پورې دا خبره پټه ساتلې وه. خلای ادارې په خبره دا رادیو انټرفیرنس یا مداخله کې دی شي نه چې خلای مخلوق. د ناسا ادارې په سو مشینونو کې داسې اوازونه ریکارډ شوي ول. په فرانس کې یو کس ته په میراث کې ملاو شوی کور نه تر 100 کیلوګرام نه زیات سره زر موندلی دي. د فرانس په ایرو یو کس اخار کې یو کس ته یو کور په میراث کې ملاو شو. نو د هغه کور په دیوالونو، غسل خانو او د کور په هر کونج کې سره زر پټ کړل شوی ول. هغه کس د ټول کور لټون وکړو نو د سرو زرو 15000 سکې، 2000 سرو زرو خښتې او د سرو زرو نور شیزونه ترلاسه کړل. دا کور په 1978 کال کې اخیستل شوی و، خو دغه سره زر د کور مالک ته نه دي ملاو شوی، ځکه چې د فرانس د قانون تر مخه په هغه دولت حکومت ته ټیکس نه دی ورکړل شوی. نو هغه ټول سره زر حکومت په خزانه کې جمع کړی دي. د نړۍ تر ټولو ګران پیشو کارا کټ په روس کې خرڅ لپاره وړاندې شوې ده چې به یې 15 لکه روسی روبل یعنی 23 لکه پاکستانی کلدارې دي. په نړۍ کې د دې نسل دیش پیشوګانې دي. وایلډ کارا کیل نومي لوی پیشو په قدیم زمانه کې د بادشاهت او د شان او شوکت علامت وو. د هغه پیشو وزن به 40 کیلوګرام وو او اوږدوالی یې 40 انچه وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
पीके हो क्या?
पीके है क्या?
पीके है क्या?
डॉट
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فانتاسټیک بیست اینڈ ویئر ټو فائنڈ دیم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم موانا دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډاکټر سترینج دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې شاوخوا د 600 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان نوی فلم ډیر زندگی په لومړي نمبر دی. که څه هم د شاهروخ خان نوی فلم یوازې په 1200 سینماګانو کې نمایښت پر وړاندې شوی وو، خو دې فلم په لومړي ورځو کې ډېر کاروبار کړی دی. فلم ډېر زندگی په هند کې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سانسې دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم عدل ہے مشکل دی چې د 1200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیلی اداکار ډینزل واشنگټن د فلم فینسز مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډینزل واشنگټن په خپل ډایرکټ کړی هم دی. په فلم کې مشهور اداکاری کیولا ډیویس هم کار کړی دی. دا فلم د مشهور لیکوال اگست ویلسن پر سټیج ډرامې جوړ دی. په هغه سټیج ډرامه کې ډینزل هم کار کړی وو. په فلم کې د 1950 لسیزې امریکا ښودل شوی. په فلم کې د پنسلوینیا ریاست پیټرزبرګ ښار کې د یو تور پوستي لوبغاړي ژوند ښودل شوی چې له کورونو نه کچره راغونډوي. هغه کس د ټول کور کفالت کوي او د ژوند ستونزو سره مقابله کوي. فلم فرانسیس به د دسمبر په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
When I first met this woman, I saw Rose and I latched on to her. I told her, baby, I don't want to marry. I just want to be your man. Rose told me.
I told him if he wasn't a mankind and move out the way so the mankind could find me.
That's what she told me. You're in my way, you're blocking the view, move out the way so I can find me a husband. Wait, Corey. I want him to help me with this fence.
He got recruited by a college football team.
It ain't gonna get him nowhere.
If he be like you in the sports, he gonna be all right. Hey, but two men ever played baseball good as you.
And what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put you behind on my bed because you're my son. Now, don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
د امریکا او برتانیا سینما په ګډه جوړ فلم دی زو کیپرز وایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مشهوري اداکار جیسیکا چیسټین کار کړی دی. په فلم کې د دوی نړیوالې جګړې پر مهال په پولینډ کې د یو چړیاګر ساتونکي کورنۍ ژوند خودل شوی. دغه کورنۍ یو شمېر یهودان له نازی فوجیانو نه بچ کړي او د دې لپاره د چړیاګر په پنجرو کې پټ ساتلی وي. فلم دی زو کیپرز وایف به د راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The country is completely overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto. Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have room. We could hide them. Bring as many as you can. What a terrible time you must have had.
هندی سینما وتیلی اداکار عامر خان د نوی فلم دنګل لومړی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی و. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې د مهاویر سنگ چې پهلوان وی غیر معمولی رښتینی قصه خودل شوې ده. د مهاویر دوه لوریانی گیتا او ببیتا وی. مهاویر ډېر په متاثر کن انداز کې خپل لوریانی د نړیوال کچ پهلوانۍ جوړول غواړي او په دې مبارزه کې کامیاب هم شي. فلم دنګل به د دسمبر په 23 نمایش ته وړاندې کیږي. د فلم دنګل نوې سندره ګلهریا خپره شوې. راځي چې دا لګښان واورو.
بس کوچ بھی اچھا ہو
رنگ بدل بدل کے کیوں چہک رہے ہیں دل بہریاں میں جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ کیوں پھدک پھدک کے دھڑکنوں کی چل رہی یہ لہریاں میں جانوں نہ جانوں نہ کیوں ذرا سا موسم سر پہ رہا ہے یا میرا موڈ مسخرا ہے
ایک کھانے سے میڈل نہیں آ جائے گی
جو جائے گا جانوں نہ کیوں ہزار گل مہر سے بھر گئی ہے خواہشوں کی ٹہنیاں میں جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ کیوں پھدک پھدک کے دھڑکنوں کی چل رہی گلہریاں میں جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ
ہاں پپا ٹریننگ اچھی چل رہی ہے اچھا چلتی ہوں کچھ سا ویٹ کر رہے بھائی
اپنا
د د هندی سینما مشهور اداکار ارجن رامپال نوې فلم ډیډی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هندۍ ممبئی ښار یو بدماش او سیاستدان ارن ګلاب گاوالی پر ژوند جوړ دی. هغه ته د قتل په مقدمه کې د عمر قید سزا ورکړل شوې وه. په فلم ډیډی کې د ارن گاوالی کردار ارجن رامپال کړی دی.
یہ بیئر گینگ کیا ہے
معلوم نہیں.
تیرے کو دگڑی چال کا راجا مانتے ہیں.
میں کہیں کا راجا نہیں.
تاڑا میں تیرے کو اریسٹ کیا گیا تھا,
فرضی کیس میں ڈالا.
چل ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتا.
ارون گلاب گاولی.
رنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.